افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سره پوز د وتلو شپږویشتمه کلیزه ومنځل شوه. د اسلامي دولت ډلې په لیبیا یو شمېر کوپتیان اعدام کړي دي. په ټیکساس کې یو اسلامي مرکز ته وور اچول شوی دی. د امنیت شورا د یمن په باب د غور دپاره غونډه کړې ده او هند پاکستان ته د کرکټ د نړیوال جام په لوبه کې ماتې ورکړله. درنو اوریدونکو، د دې وخت د خبرونو سره درته زه نظرانه یوسفزی او سید سلیمان شاه هرکلی وایو. د خبرونو وروسته به تازه رپورټونه واورئ، خو اوس د ټولو نه مخکې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو.
د افغانستان د مجاهدینو یو پخوانی مشر پروفیسر عبدالرب رسول سیاف وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د بدلون راوستو په اړه باید د ولس سره مشورې وشي. ښاغلی سیاف چې د افغانستان د جمهوري ریاست یو پخوانی کاندید دی، د یکشنبې په ورځ وویل ملت سره له مشورو نه په غیر د افغانستان د نوي حکومت لخوا ګاونډیانو سره په اړیکو او پالیسۍ کې بدلون راوستل یو ناروا کار دی او جفا ده چې موږ یې نشو منلی. دغه پخوانی جهادي مشر چې د افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د عسکرو د وتو د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې وینا کوله وویل چې پخواني مجاهدین باید له سیاست نه ونه ایستل شي. پروفیسر عبدالرب رسول سیاف وویل چې مجاهدین به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په افغانستان کې ودرېږي او مخه به ونیسي. له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د وتو ورځ چې د دلوې شپږویشتمه کېږي له ډېرو کلونو نه راهیسې لمانځل کېږي، خو د لومړي ځل لپاره پکې د استاد سیاف په شمول ځینو مشرانو ګډون وکړ. غونډه د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه. دغه ورځ په افغانستان کې عامه رخصتي. د افغانستان پوز وای چې د هلمند د ولایت د سنگین او نوزادو په ولسوالیو کې نظامی عملیات پیل کړی دي. د بدخشان په ولایت کې د واورو د ورخ نه وروسته د برفکوش د خوېدو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي او اووه کسان ټپیان دي. خبری رپورټونه وایي چې دغه پیښه د بدخشان ولایت د یمګان د ولسوالۍ په کلفزار نومي کلی کې شوې ده. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د تگزاس په ایالت کې مفتشان لګیا دي په دې اړه تحقیقات کوي چې معلومه کړي چې په دغه ایالت کې د جمعې په سهار په اسلامي مرکز کې چې یو جامع جماعت هم پکې شامل دی اور څنګه ولګېد، آیا په قصدي توګه خوچا نه ولګولې. د قوبا جامع جماعت او اسلامي انسټیټیوټ چې د تگزاس په مرکز هیوسټن کې پراته دي د اور په لمبو کې سوځېدلې دي، خو څوک په دغه پیښه کې مړه او یا زخمي شوي نه دي. د دغه اسلامي مرکز مشر په یو بیانیه کې چې په خپل فیسبوک کې پرون خبره کړې ده ویلې دي چې اور تصادفي نه لګېدلې او دا یو قصدي پیښه وه. تیر هفته د شمالي کارولاینا ایالت د پوهنتون په انګړ کې یو سړی ډزې وکړې او دوه ښځې او یو سړی چې درې واړه مسلمانانو ویشتل او وژل. پولیسو خپل تحقیقات پیل کړي دي او قاتل یې نیولی دی. تاسو زموږ غږ د واشنگتن اورئ. ایټالیا په لیبیا کې خپل سفارت تړلی دی او په شمالي افریقا کې له دغه ناقراره هیواد نه خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. د اروپایي ملکونو له جملې نه ایټالیا وروستی ملک چې په ترابلس کې خپل سفارت وتړه. نور اروپایي هیوادونو پخوا خپل سفارتونه تړلي وو. یو تازه ویډیو چې پرون د یکشنبې په ورځ په انټرنیټ راښکاره شوې ده پکې ښودل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې هغه یویش مصري قبطي عیسویان اعدام کړي دي چې په لیبیا کې څه موده مخکې پخوا تښتولي وو. په دغه ویډیو کې لیدل کېږي قیدیان چې نارنجي جامې اغوستي دي، د هر یو شاته یو وسلوال سړی ولاړ دی او ورته وایي چې په ګونټه شي بیا یې ولي. د سر د پاسه دا لوحه په انګریزي ژبه ښکل شوې. دا صلیبیان د مصر د بدنیت کلیسا پیروان دي. په لسګونو زره مصریانو یو وخت په لیبیا کې مزدوري کوله، خو ډېری اوس بیرته خپل هیواد ته اوښتي دي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. هند د پاکستان نه پرون د یک شنبې په ورځ په استرالیا کې د کرکټ د نړیوال جام لوبه په شپږو او یو رنزونو وګټله او د شپږم ځل دپاره په مسلسل ډول د پاکستان کرکټ ټیم د هند ټیم نه ماتې وخوړه. د هند د برین روسه پرون په نوی ډلی کې د خوشحالۍ جشن جوړ شو او پاکستانیانو د خپل ټیم د ماتې له امله د ټیم د غړونه ګیله کوله. تقریبا یو میلیاردونه زیاتو هندیانو او پاکستانیانو د دغې لوبې سیل وکړو او په میلیونونو شوقیانو او مینوالو د استرالیا د اډلیډ په سټیډیم کې سیل وکړو. د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل ټیم ته مبارکي ورکړه، خو د دې برعکس پاکستانیان د هند په لاس د خپل ټیم د ماتې له امله ډیر مایوسه او ستومانه ښکارېدل.
خبرونه د واشنگتن ناوړه د اردن وی محکمه د اخوان المسلمین یو مهم غړی پرون د یک شنبه پرز د اتل لس میاشتو قید محکوم کړ. هغه په متحده عربی امارات باندې انتقادونه کړي وو. محکمه زکی بنی رشید په دې تورن کړی چې د بهرني هیواد سره د اردن شاهي دولت د اړیکو د خرابولو کوښښ کاوه. زکی بنی رشید په ټولنیزو رسنیو کې د متحده عربی اماراتو هغه اقدامات غندلی چې د اخوان المسلمین په شمول د عربي نړۍ ځینې اسلامي سازمانونه د ټررستانو په لیست کې شامل کړي. د اردن شاهي دولت چې په سیمه کې د متحده عربی اماراتو یو نږدې ملګری او حلیف دی، خپل سیاسي مخالفان تل ټکی، خو اخوان المسلمین چې په ګاونډیو عربي ملکونو کې له څو لسیزو نه له فعالیت نه منع شوي دي، د اردن په سیاست کې مهم رول لوبوي او د دغه هیواد تر ټولو ستر مخالف ګوند ګڼل کیږي.
یوکرین په ختیځ کې پرون د یکشنبه په ورځ اوربند په داسې حال کې نافذ کو چې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه هیواد په ختیځ کې د روسي اوربند د ټینګېدو نه وروسته هم د روسي پلو بلتون غوښتونکي د حکومتي پوځ په مورچلونو باندې بریدونه کوي او جګړه روانه ده. یاغیانو د ډیبالس خارګوټي چې د اورګاډي سټیشن پکې د محاصره کې دي او د اروپا د همکارۍ او امنیت د سازمان سارونکو ته اجازه ورنه کړه چې دغه خارګوټي ته ورشي. یاغیانو اعلان کړی چې اوربند نه مني. د ډیبالس نه 100 کیلومتر لري د هوانونو او توپونو ډزې اوریدل کېدی. تر ټولو سخت جګړه د لوهانسک او دونیتسک ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په شاوخوا کې روانه وي. د اوکراین پوځ وایي چې یاغیانو پرون په حکومتي عسکرو باندې 60 ځلې حمله کړي. د اوکراین د ملي امنیت د چارو رئیس وویل چې داسې ښکاري چې د یکشنبه په ورځ په لوهانسک کې د روسیې قزاقان د هوانونو د ګرځولو ذمہوار وي، خو تحقیقات روان دي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو په یوې وینا کې د هیواد وسلوالو قواو ته امر ورکو چې جنگ بندي وکړي او اوربند مراد کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د روانو حالاتو په باب د غور کول لپاره پروند یک شنبه په ورځ واجل غونډه رابلل و او د یو پریکړلیک په مسوده باندې بحثونه وکړل. د هوسی یاغیان په مسوده کې غوښتل شوی چې واک او قدرت خوشی کی او معزول شوی جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی او د هغه د کابینې غړي چې په خپل کورونه کې نظر بند کړی دي خوشی کی. تر اوسه پورې چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د یمن د مختلفو خواوو ترمنځ مذاکرات شوي، نتیجه ورنه کړه. د پریکړلیک په مسوده کې راغلي دي چې هوسی یاغیان د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې د سولې او روغې جوړې په خبرو کې برخه واخلي، خو ډیپلوماټان وایي د پریکړلیک په مسوده کې د دې خبرې ته ذکر نه دی شوی چې د ملګرو ملتونو د منشور د شپږم فصل پر رڼا کې ملګرو ملتونو ته په یمن کې د خپلې پریکړې د عملي کولو په خاطر د نظامي قوې د استعمال اجازه ورکړي. له بلې خوا په لسګونو زرو خلکو د شنبه په ورځ د حوثیانو په ضد مظاهرې وکړې. وسلوالو حوثیانو د ایب په ښار کې په احتجاج کوونکو باندې ډزې وکړې، څلور کسانې زخمیان کړل. د جنوبي یمن د البیدا په ولایت کې په غرنۍ سیمه کې د حوثیانو او سنی قبایلي جنګیالو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. د جمعې له ورځې نه تر اوسه پورې 6 کسان په خونړیو جګړو کې وژل شوي دي. په عین وخت کې له یمن نه د خارجي ډیپلوماتانو غوتل دوام لري او هالند، هسپانیې او متحده عربي اماراتو هم په صنعا کې خپل سفارتونه وتړل.
د ډنمارک پولیس وایي چې پرون د یک شنبه په ورځ هغه سړی وشت او وی وجو چې ګمان کیږي د شنبه په ورځ په کوپنهاګن کې په دوو ځایونو کې د ټوپک ډزې کړې وې. په دواړو پیښو کې دوه ملکیان وژل شوي دي او 15 پولیس زخمیان شول. د ډنمارک صدر اعظم د شنبه د ورځې حمله د لیونتوب او ټیررزم عمل وباله. حمله کوونکي لومړی په یو کافي کې ډزې وکړې چې ریچی او غونډ روانه او بیا د يهودو د یو کنيسې سره نږدې په خلکو ډزې وکړې.
په نایجیریا کې یوې ښځې د یکشنبه په ورځ د سرویسونو په اړه کې چې د خلکو بیروبار پکې وو د خپل ځان پورې تړلې بم وچاو. لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 10 کسان ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو ویل چې د برید په محل په اړه کې موجود کسان زیاتره ماشومان وو چې خیر غوښتو او یا په کراچۍ و کې شیان خرڅول. 14 د نایجیریا په شمال ختیځ ایالت یوب په مرکز د میترو کې د یو امنیتي پوسټ سره نږدې وشوه. تر اوسه چا ذمہواري نه ده قبول کړې، خو زیات ګمان دا کیږي چې بوکو حرام وسلوال ډلې به کړي. د بوکو حرام مشر ابو بکر شیکا وای چې د لویدیز طرز تعلیم او دیموکراسي غیر اسلامي کارونه دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی رپورت ته.
اسرائیل وای چې په ډنمارک کې د يهودانو په یو کلیسا باندې مرګانې برید باید په اروپا کې د يهودانو لپاره د ویختیا یو خبر وي. د بیت المقدس نه د امریکا غک خبريال رابرټ برګر یو رپورت را لېږلې دی چې پښتو بڼه تاسو ته اورو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په کوپنهاګن کې د يهودانو په کنيسا باندې د ټررستي برید وروسته چې پکې یو 18 کلن يهودي ساتونکي وجل شو د اروپا څخه اسرائیل ته د يهودانو د ډلېز مهاجرت غک کړی دی. خاغلی نتنیاهو په بیت المقدس کې د کابینې په غونډه کې ویل چې يهودان د دې حق لري چې په هر هغه هیواد کې چې ژوند کوي په امن کې ژوند وکړي. هغه شک سرګند کو چې اروپا دې په دې قادر وي چې يهودان خوندي وساتي. نتنیاهو ویل په اروپا کې د يهودانو په ضد حمله خای نوري هم زیات شي. په اروپا کې يهودانو په دې خاطر وجل کیږي چې يهودان دي. لومړی وزیر نتنیاهو د دې بریدونو مسولیت په ځینو مسلمانانو افراطیانو ورواچو. هغه د اروپا يهودانو ته د رونو او خیاندو خطاب ورکړو او ورته وویل چې اسرائیل ستاسو کور دی. خاغلی نتنیاهو د روان کال د جنوري په میاشت کې په فرانسې کې د يهودانو په مغازي باندې د برید وروسته هم عین وړاندیز وکړو. زیات شمیر فرانسوي يهودانو د نتنیاهو وړاندیز ومنه او ویل چې دوی په اروپا کې د يهودانو ضد افکارو د زیاتېدو وروسته د مسؤلیت احساس نه کوي. څه کال شاوخوا 2000 يهودانو د فرانسې نه اسرائیلو ته کډه کړې دا ویل کېږي چې د غشمیر خی څه کال 1000 يهودانو لوړ شي. خو د اسرائیلو دغې غوښتنې ته په اروپا کې په کوربه هیوادونو کې مثبت عکس العمل نه دی ښودل شوی. د فرانسې مشرانو ویل چې يهودان د فرانې د ټولنې او تاریخ یو برخه ده او باید چې په دې هیواد کې پاتې شي. په ډنمارک کې هم د يهودانو مشر د خاغلی نتنیاهو د سرګندونو لامنه مایوسي څرګنده کړې ده. هغه زیاته کړه چې ترګري باید د دې لامل نشي چې يهودان اسرائیلو ته مهاجرت وکړي. د ډنمارک لومړی وزیر هلی تورنګ شمیټ هم هوډ کړی چې په خپل هیواد کې بعد يهودانو د خوندیتوب لپاره هر څه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په افغانستان کې د پانګې چونې د ملاتړ اداره ایسا وای چې په کال 2014 کې چې د پانګې چونې د تشویق لپاره کوم امتیازات ورکړل شي وو هغه نه یوازې د 15% ګټه اخیستل شوې ده. خبریال اکرام شینواری رپورت را لېږلې.
د افغانستان د پانګې چونې د ملاتړ د اداري چارواکي وی چې په 1993 هجري شمسي کال کې د افغانستان د تیر حکومت د پانګونې د حسابونې لپاره چې کوم امتیازات اعلان کړي وو د دغو امتیازاتو نه پانګوالو ګټه نه ده اخیستې. د افغانستان د پانګې چونې د ملاتړ د ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د دې علت په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر اوږدېدل وښودل.
یو څه امتیازات په تیر وختونو کې تقریبا په 1993 کال کې یو پانګې چونې تشویقي یا پالیسي طرحه شو چې په هغه کې مختلف اجزاوې درلودلې. لیکن هغه تیر موضوع انتخاباتو چې په افغانستان کې اوس کړکیچ مې سره راغی نو متاسفانه هغه د پالیسی د تشویقي چې په اعلان شوی و ډیر زیاته موثره ونه بریښي د پانګوالو رابطه باندې. خو هیله ده کېږي چې هغه پالیسی په شمول باندې هغه نور برنامې چې د حکومت موجود دي هغه به نظر تر زره باندې لاس په کار شي تر څو شو کوي چې موږ یو سرګند تګلارې د خپل پانګوالو لپاره خپل متشبثینو لپاره په افغانستان کې وړاندې کو تر څو پورې هغه وشي کوي چې په واضح توګه باندې دغه فرصت او دغه اراده لمس کی وي ګوري او په دغه مختلفو برخو کې خپل پنګا چونه وکړي.
محمد ابراهيم شمس دروان کال په ګډو کې د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د غیزو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې په افغانستان کې د بهرنۍ واسکر د وټلو سره په ساختماني چارو کې پنګونه کم شوې ده.
پنګا چونه په برخه کې بدون شک نه تقریبا اگر ځبیان چې مختلف ادارو زمونږ ادارې هم په دې برخه کې کړی هغه تقریبا تر 15% پورې پنګا چونه کم شوې ده. خو په ماغه برخو کې چې هغه مستقیما تړاو درلود د بهرنۍ قوا
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټو ټکو ته ستاسو پام راړو. د افغانستان د مجاهدینو یو پخوانی مشر پروفیسر عبدالرب رسول سیاف وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د بدلون د راوستو نه مخکې باید د ولس سره مشورې وشي. ښاغلی سیاف چې د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی کاندید د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله، ښاغلی سیاف ویل چې پخوانی مجاهدین باید له قدرت نه له سیاست نه ګوښه نه شي او باید مجاهدین زر سره راټول شي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف باندې ودرېږي. د افغانستان پوځ وایي چې د هلمند ولایت د سنگین او نوزاد په ولسوالیو کې ګډ نظامي عملیات اپیل کړي دي. طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان په ولایت کې د واورو د ورښنه وروسته د یو برفکوش د خوېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او اووه کسان ټپیان دي. یو تازه ویډیو چې پرون د یک شنبې په ورځ په انټرنیټ کې راښکاره شوې پکې ښودل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې هغه یویش مصري قبطي عیسویان اعدام کړي دي چې په لیبیا کې څه موده مخکې تښتولي وو. د سر له پاسه یې په یوه لوحه په انګریزي ژبه لیکل شوي دي چې دا څه لیبیان دي چې د مصر د بدنیته کلیسا پیروان دي. ایټالیا په لیبیا کې خپل سفارت تړلی دی او د شمالي افریقا له دغه ناقراره هیواد نه خپل ټول ډیپلوماتان ایستلي دي. د امریکا د تگزاس په ایالت کې مفتشانو په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي چې معلومه کړي چې په دغه ایالت کې د جمعې په سهار وختي په یو اسلامي مرکز کې چې یو جماعت هم پکې شامل دی اور ولې ولګېد او وسوځېد. آیا په قصدي توګه خو دغه اور چا نه واچولې؟ د قوبا جامع جماعت او د اسلامي انسټیټیوټ چې د تگزاس په مرکز هیوسټن کې واقع دي سهار وختي پکې د اور لمبې پیل شوې او وسوځېدل. څوک په دغه پیښې کې مړه او یا زخمیان شوي نه دي. تیر هفته د شمالي کارولینا ایالت د پوهنتون په انګړ کې وسړی ډز کړی وي او دوه ښځې او یو سړی چې درې وړې مسلمانانو وویشتل او ویوژل. هند له پاکستان نه پرون د یکشنبې په ورځ په استرالیا کې د کرکټ د نړیوال جام لوبه په شپږ اویاو رنونو وګټله او د شپږم ځل لپاره په مسلسل ډول پاکستان ټیم ته د کرکټ په لوبه کې ماتې ورکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودي د خپل هیواد ټیم ته مبارکي ورکړې ده. د اردن یوې محکمې د اخوان المسلمین یو مهم غړی پرون د یکشنبې په ورځ له دې عمله د اتلس میاشتو په قید محکوم کړ چې په متحده عربي اماراتو باندې اعتراضونه کړي وو. محکمې زکی بنی رشید په دې تورن کړی چې د یو بهرني هیواد سره د اردن د شاهي دولت د اړیکو د خرابولو کوښښ کړی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د ډنمارک لومړی وزیر وایي چې دغه هیواد په پلازمینې کوپنهاګن کې بریدونو په دې هیواد کې د بیان په ازادۍ باندې تاثیر ونه کړی. پولیس وایي چې دوی هغه مشکوک کس وجلې دی چې په کوپنهاګن کې برید وکړو. دغه برید په پاریس کې د تیرې میاشتې د برید سره مشابهت لرلو. امریکا غک خبریال الیزا برایت د فرانسې د پایتخت څخه په دې حقله یو رپورت را لګل دی چې پښتو باندې تاسو ته ورول کیږي. د ډنمارک د ټیرریسټي په خروست په دې هواد کې ماتم دی. په دې برت کې دوه کس وژل شول او سو د پولیسو افسران ټپیان شول. د ډنمارک لومړی وزیر هالی تورنیک شمیت د غبرېتونه ټیرریسټي عمل وګڼل. هغه داسې وویل:
Our thoughts goes to his family. We are with them today.
موږ ته وجل شوې کسان د کورنۍ سره غم شریکو او د هغوی سره نن ولاړیو. خو موږ د ټولو يهودانو د ټولنې سره غم شریکو. دوی د ډنمارک برخه دي او زموږ د ټولنې یو قوي برخه ده. موږ په هر څه چې مدلاسه کیږي وکړو چې د خپل هواد يهودان وجګورو. د ډنمارک لومړی وزیر سو ساتروسته له هغې نه دغه خبرې وکړې چې پولیسو مشکوک کس چې ټیررېستي برید ترسره کړی دی وجو. برید کوونکي لومړی په یو کلتوري مرکز باندې برید وکړ چې د بیان د ازادۍ او اسلام په حق له بحث روانو. په دې برید کې د فلم یو ډایرکټر وجلې شو او د پولیسو دوه افسران ټپیان شول. برید کوونکي د کوپنهاګن د کنيسا د باندې هم د پولیسو په افسرانو برید وکړ چې پکې یو يهودي ساتونکو هم شامل و چې وروسته د خپلو ټپونو څخه مړ شو. د کوپنهاګن برید تقریبا یو میاشت وروسته د فرانسې د برید نو شو چې پکې په پاریس کې د شارلی ابدو په مجلې او یو يهودي مغازي باندې برید شو. د کوپنهاګن په غونډه کې چې برید په وشو د فرانسې سفیر هم برخه لرله. د غراز یو سویډنی کارټونست هم په دې غونډه کې حاضر و چې د اسلام د پیغمبر کریکټر یې خکلو. یاد شوی سویډنی کارټونست هم د مرګ غواښونه شوې دي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر لارنت فابوس په یوې راډیو مرکې کې داسې وویل:
Ensuite, comme vous, je suis frappé par le mimétisme de la séquence
d'abord په پاریس او په کوپنهاګن کې د بریډونو مشابهت ته حیران شوم. لومړی د بیان په ازادۍ بریډ شو او وروسته په يهودانو او پولیسو باندې بریډونو شول. د اروپای اتحاد ملکونو غواړي چې خپل ترمنځ استخباراتي همکاري زیات کړي او امنیتي تدابیر لا زیات غښتلي کړي، ځکه داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي د غراز نورې ټیررېستي پېښې هم وشي. خو په پاریس کې د پاریس د تحلیلي ډلې په نامه د یو مرکز موسسه وای چې د غراز تدابیر د ستونزې یو برخه ته حل لاره پیدا کوي.
Which is much more
د ټول ځواب ورکول پکار دي، او هغه ځواب کلتوري او سیاسي ځواب دی چې په دې باندې تمرکز وشي چې آیا اسلام او د اروپا دیموکراسي د یو بل سره جوړې دي شي او کنه. زه فکر کوم چې اوس مهال سم بحث روان نه دی، بس باید دا وي چې ولې زمونږ خپل اولادونه چې دلته پیدا شوي دي خپل وطنداران وجني. په ډنمارک کې یو لسیز مخ کې د اسلام د پیغمبر د کارټون د خبرولو لامل د نړۍ مسلمانان په غوسه شول، لکه په فرانسې کې چې د تیرونی ټیررېستي بریدونه د مذهبي حساسیتونو او بیان د ازادۍ په حق لباسونه مطرح کړل. په ډنمارک کې هم د ټیررېستي بریدونو وروسته د باسونه بیا راپارېدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د مهاجرینو د پاره نړیوالې ټولنې په جوهانسبرګ کې د خارجیانو په ضد د تاوتریخوالي پیښې سخت غندلې دي. دغه ټولنې د جنوبي افریقا د حکومت نه غوښتې دي چې دغو خارجیانو او د هغوی د سرمایو د ساتلو لپاره د جدي اقدامات وکړي. د جنیو نه د امریکا غک خبریالی لیزا شلاین رپورټ را لګلې.
د مهاجرینو لپاره د نړیوالې ټولنې یا د آی او ایم یو رپورټ وایي چې په خارجي مهاجرینو باندې د سوویتو د ښار نه علاوه د جوهانسبرګ په دوو نورو ښارونو الکساندریه او لانګ لاکټي کې هم حمله شوې دي. د دغه ټولنې دغه رپورټ وایي چې په تیرو دوه هفتو کې په دغه سیمو کې نه تنه وجل شوی چې په هغه کې وطنۍ د مهاجرینو او د جنوبي افریقا د اتباو ترمنځ مستقیما په نښتو کې وجل شوی. په دې برسیره 115 تنه زندانی شوی هم دي. د مهاجرینو لپاره د نړیوالې ټولنې یو نتاق جوول ملمن وایي چې دوی ته داسې رپورټونه رسیدلي چې وای د بنگلاديش د سومالیه او د ایتوپیا د مهاجرینو د 200 دکانونه زیات چور او تالان شوې دي. هغه وای
prejudices and stereotypes about migrants unfortunately fuel the sentiments of those who choose to loot and plunder the shops of hard-working
بختانه تعصب او توپیر د هغو خلکو چې غواړي دکانونه چور او تالان کړي او د هغو خلکو چې په ډیرو زحمتونو او خواري وي د ځانونو د پاره تجارت جوړ کړي احساسات را پرولي. اوس هم هلته داسې یو غلط تصور موجود دی چې ګوندې دغه مهاجرین د دې د پاره په جنوبي افریقا کې مشته شوي چې د دوی د اجتماعي خدماتو نه استفاده وکړي او هم ترینه کارونه غلا کاندي. مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده، بلکې د دې برعکس دغو مهاجرینو د خلکو د پاره ډیر کارونه پیدا کړي او د جنوبي افریقا په اقتصادي تحرک کې فعال ونډه هم اخیستې ده. د مهاجرینو لپاره نړیواله ټولنه وایي چې تر اوسه پورې په جنوبي افریقا کې د مهاجرینو یو دقیق شمار لا معلوم نه دی، مګر داسې ګمان کیږي چې هلته په جنوبي افریقا کې 1.6 یا 2 میلیونه مهاجر پراته دي. دغه ټولنه وایي چې په دې برسیره په جنوبي افریقا کې د غیر قانوني مهاجرینو شمار د دغو قانوني مهاجرینو نسلور یا 15 زیات دی. د مهاجرینو لپاره نړیوالې ټولنې د جنوبي افریقا د حکومت نه غوښتي چې د چورو تالان او د خارجي اتباو په ضد د تعصب په مقابل کې جدي عکس العمل څرګند کړي. دغه ټولنه دا هم وایي چې باید داسې اقدامات وشي چې د هغې په اساس د خارجیانو په ضد د خلکو منفي تصور بدل کړی شي. دغه نړیوالې ټولنې دا هم ویلي دي چې د دغو خلکو د عزت او د جایدادونو د حفاظت لپاره هم جدي او لازمی اقداماتو ته ضرورت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د مطبوعاتو تبصرې
د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو د شنبې د ورځې په ګڼو کې د پاکستان په باره کې رپورټونه خپاره کړي دي چې غټ غټ ټیکې در اورو. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې د پولیسو د صاحب منصبانو له قوله لیکي وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې په هغه موټر باندې حمله وکړه چې د پولیو یا د فلج د ناروغیو واکسیناتوران په کې وو چې موټروان په کې ووژل شو او د روغتیایي چارو یو کارکوونکی په کې ټپي شو. دغه حمله د خیبر په نارامه قبایلي سیمه کې وشوله چې د افغانستان د سرحد سره لګیږي او په دې وروستیو وختو کې د پاکستانی پاوز د عملیاتو مرکز سمدستي چا نه دی ویلي چې دغه حمله چا کړې ده، مګر پاکستانی طالبان په درس واد کې اکثر وخت د پولیو واکسیناتوران په ګوته کوي چې د دوی په نظر د پولیو په خلاف مبارزه غیر اسلامي ده او د روغتیایي چارو کارکوونکي د لویدیځو ملکونو جاسوسان ګڼي. ورځپاڼه د چارواکو له قوله لیکي چې راپورټونه وایي د بلوچستان په جنوب لویدیځه صوبه کې د پولیو دوه کارکوونکي او د امنیت دوه ساتونکي لا درکه شوي دي او دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې په دوی باندې حمله شوې ده یا دوی سره تماس نیول بند شوي دي. راپورټونه د یو صوبایي چارواکي له قوله وای د مخابره د یو مناسب سیستم په نه موجودیت کې موږ د دغو کسانو په ترک لګولو کې د مشکل سره مخامخ یو. ورځپاڼه په آخر کې لیکي دوامداره حملو په پاکستان کې د واکسین کولو کوښښونه د ستونزو سره مخامخ کړي دي چې دا یو له دریو هیوادونو نه ده چې لا تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ورکه شوې. لبلې خوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د شنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د پاکستان پخوانی واکمن جنرال پرویز مشرف لس کاله پخوا د هیواد په ښوونځیو کې د عصري دورې د پیل کېدو غوښتنه کړې وه، مګر دوه کاله وروسته د پاکستان شمال لویدیځ ته داسې کتابونه واستول شلو چې په سیکولارزم باندې ولاړو او سیاستمدارانو او دینی عالمانو پکې ځینې بدلونونه ونه منل او لویدیځو نظریاتو سره د زده کوونکو تماس نیول ای محدود کړ. د جماعت اسلامي ګوند دغه کوشش نه پیل کړی دی چې په دې وروستیو وختو کې په داسې سیمه کې قدرت زیات شو چې هغه د پاکستان د کوشش په څیرمه جبهه کې واقع ده چې غواړي اسلامي افراطیت او تروریزم مخه پکې ونیسي. دغه ګوند چې غواړي په پاکستان کې شریعت نافذ شي بیا پوره اثر رسوخ په څه باندې څلور میلیونو زده کوونکو باندې پیدا کړی دی چې د خیبر پختونخوا په صوبه کې په 28,000 ښوونځیو کې زده کړه کوي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې د بین المللي اندېښنو په وخت کې چې کېدای شي پاکستاني ښوونځي تروریزم تولید کړي، نو جنرال مشرف په 2008 کال کې د دغې موضوع په باره کې غونډه جوړه کړه. په خیبر پختونخوا کې ANP د علماو او د بین المللي مرستو د رسولو د موسسو سره په ګډه کار وکړ چې په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي، مګر شا وویلې دی او نور دیني علما اوس اندېښمن دي چې په درسي کتابونو کې د ډېرو غیر مسلمان لیکوالانو، سیاست پوهانو او تاریخ پوهانو د نظریاتو درس ورکول کېږي.
د نوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي، خو د دری برخي همکاران راغلي دي استودیو ته. تاسو نه مونږ په دې هیله اجازه غواړو چې د تازه خبرونو او د رپورټونو لپاره به تاسو د دری برخي خبرونې ته غوږ پاتې شئ. مونږ درنه اجازه غواړو.